السلام علیکم، احمد شیبریم د ساجی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. دا غونډه د نیویارک په وخت د سهار لس بجې پیل شي چې په کابل کې به د ماښام شپږ نیمې بجې وي. د امنیت شورا نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړې استازی او د یوناما مشر روزا اوتنبایووا خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د اغلی اوتنبایووا ماموریت د روان سپتمبر میاشتې تر اخیره پای ته رسیږي. طالبانو په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د دوشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ خبرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلي دي چې د طالبانو ځینې غړي د مخدر موادو له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپل ږغ په یو پیغام کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو ناخبره ده او د مخدر موادو پر ضد د دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدر موادو پاک شوی دی. ملګرو ملتو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید 10% کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی. تمه ده چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر پر مهال د دواړو هیوادو ترمنځ د ټکنالوژي او اټومي انرژي په برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې نن د بریتانیا پاچا چارلس دریم او ملکه کاملا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ تشریفاتي هرکلی وکړي او ولسمشر ټرمپ سبا د بریتانیا له سرجاعظم کایر سټارمر سره خبرې وکړي. دا بریتانیا ته د جمهور رئیس ټرمپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې دوهم رسمي سفر دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د راتلونکي کال لپاره د ملګرو ملتونو په عادي بودیجه کې د 15% کې د کمیدو وړاندیز کړی دی. فرانس پرس اژانس څرګندوي چې دا خبر د سیشن بی پورس په هغو لیکونو کې په ډاګه شو چې د سرمنشي له لوري غړو هیوادونو او د ملګرو ملتو مامورینو ته استول شوي دي. د ملګرو ملتو یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې دا نوی بودیجه 3.238 میلیارد ډالر ده چې له عمله به د ملګرو ملتو نږدې 2500 دندې له منځه ولاړ شي. د ملګرو ملتو دې چارواکي دا هم ویلي دي چې د بودیجې له کمیدو سره به د یو شمېر نورو برخو ترڅنګ د ملګرو ملتو د بشري حقونو هڅې اغېزمنې شي. مخکې د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي وو چې د 2026 کال بودیجه به د روان میلادي کال د بودیجې په څیر وساتي، خو اوس د فرانس پرس اژانس د یوه راپور له مخې چې د بودیجې د کمیدو یو علت هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې د ملګرو ملتونو بودیجه کمه کړې ده. د 16 له بودیجې پرته واشنګټن په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتو 22% کې بودیجه تأمینوله. د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنګلاديش د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکلو شلو ورونو کې بنګلاديش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بی ګروپ کې د بنګلاديش ترڅنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یوځای شوی دی. ټاکل شوی دی چې افغان لوبډله سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک وټاکي چې له دې جامه بهر کیږي که نیمه پای لوبې ته وځي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی هیله مې ومنئ، هیله لرم چې ټول جوړ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو تیر څپرکی کې تیر لوست کې مو د تخم لرونکو نباتاتو د ډیرښت په اړه ځینې موضوعات زده کړل. د مثال په ډول تخم لرونکي نباتات په څه ډول ډیرښت کوي. دوی د ډولونو د پلوه چې موږ ویلي وو تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وو، یو جمنوسپرم وه او بل انجیوسپرمز وه، چې دوی دواړو په مختلف ډول سره ډیرښت کوي. په انجیوسپرمز کې مو ګل تر بحث لاندې ونیوي، د ګل جوړښت مو پیژندی او په دې پوه شولو چې ګل څه ډول ډیرښت کوي. نن ورځ راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې تخم لرونکي نباتات هغه خپله د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت نسي کولی، نو په دې څپرکي کې به موږ پوه سو چې تخم لرونکي نباتات څه ډول ګردشندنه کوي، څو طریقې دي او نور کومې لارې دي چې د هغه څخه دوی کولی سي ډیرښت وکړي. زموږ درس د 50 صفې څخه تر 65 صفې پورې به دوام کوي. راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه چې مو ویله، نباتات نسي کولی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي تر څو د دوی هغه نارینه جنسي حجرې او ښځینه جنسي حجرې یو د بل سره چسي، القا سي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته سي. نو د دې لپاره موږ وایو ګردشندنه صورت نیسي چې هغه د مختلفو عواملو په واسطه د نارینه جنسي حجره چې ګرده ده هغه کسورې چوي او تر تخمې پرې ځان رسي. چې کله تخمې ته ورسېدل، یعنی ښځینه یا د تانیس الې ته چې کله ځان ورسېږي، د هغه سره د تخمې سره یو ځای کیږي. د وخت په تیریدو ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. اول چې کله القاسي زایګوټ جوړیږي، چې زایګوټ ته کله موږ نور هم وده وکړي، ورڅخه یو نوی نبات جوړیږي. او دغه عملیه چې د موږ وایو چې په مختلفو عواملو کېدلی سي، یا هم کېدای سي چې د الوتونکو یا هم کېدای سي چې د حیوانات بغیر د باد په واسطه ګرده تر تخمې پورې ځان ورسي. راځو اوس ووایو چې د ګردشندنې ډولونه څو ډوله دي، یعنی په څو ډوله سره دوی ګرده تر تخمې پورې رسیږي. لومړی راځو ځاني ګردشندنه. ځاني ګردشندنه چې ده، لکه څرنګه چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي، دا چې دی خپله د ګردې په واسطه چې کیږي یو نبات القا کیږي، یعنی د په هغه نبات کې چې کومه ګرده تولیدیږي د هغه نبات تر تخمې پورې ځان رسوي د مختلفو عواملو په واسطه. کله چې ځان ورسوي په هغه نبات کې په تخمې د تخمې سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کوي. ورپسې راځو متقابله ګردشندنه. متقابله ګردشندنه چې ده، دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي، دوی د یو نبات د تذکیر الې څخه ګرده راولاړیږي، د بل هم نوه نبات چې ورسره ورته واوسي د هغه نبات و تخمې ته ځان رسي. کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسي، د هغه سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کیږي. دا چې څونه متقابله ګردشندنه سوه. ورپسې راځو مصنوعي ګردشندنه. مصنوعي ګردشندنه د نامه څخه معلومیږي، یعنی دا دوی خپل نبات د خپل نبات په واسطه سرته نه رسیږي، دا د خارجي یا انسانانو په واسطه چې کیږي، د انسانانو په واسطه صورت نیسي. څه ډول؟ دوی د یو نبات ګرده رااخلي، د بل نبات د تخمې سره یو ځای کوي تر څو یو ښه نسل لاسته راوړي، چې دا په زیاته اندازه په بڼوالي کې باغوانان ولړیږي تر څو یو د حاصلاتو ښه نسل ولري، یو ښه حاصل ولري. د هغه دپاره دوی راولړیږي د یو ښه نبات چې ډیر حاصل ورکوي، د هغه ګرده رااخلي، د هغه نبات چې سم حاصل نه ورکوي په تخمه کې یوځای کوي، چې ورڅخه یو نوی نبات د ډیر محصول لرونکی رامنځته کیږي. اوس نو راځو د ګردشندنې عوامل وایو، یعنی په کومو عواملو سره ګرده تر تخمې پورې ځان رسوي. لومړی راځو د هغه دپاره موږ دوه عوامل لرو، یو چې دی باد دی، بل یې ژوندي ناقلین دي. بعد چې دی موږ وایو د هغه نباتاتو کې رامنځته کیږي چې هغوی نه رنګ، نه شیره او نه خوند ولري. موږ ویلی و چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله هغه ته چې کیږي جذب کیږي، او کله چې هغه نبات ته ورسیږي د دغه حیوان د الوتونکي په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګردشندنه سرته رسي هغه په هغو نباتاتو کې دي چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه چې کیږي ګردشنده نه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمې پورې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي لکه څرنګه چې مو وویل په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي خو معلومداره خبره ده نو د دې تخمه به چه شي اوسي نسبت د نورو نباتاتو تخمې ته سپک اوسي تر څو وزن به یې کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت چه شي سي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندي ناقلین نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي، یا چې د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته چې کوي انتقالیي نقلوي. ژوندي ناقلین کې موږ الوتونکي مرغان، حشرات دا ټول چې کوو پکښې شمیرو. دغه نباتات چې دی دا په هغو نباتاتو کې رامنځته کیږي چې د هغوی نبات ښه شیره، ښه بوی او ښه ګلان ولري، تر څو دغه الوتونکي مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي، ګردشندنه صورت ونیسي. د مثال په ډول مچۍ ده. مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 1500 ګلانو ته ځان رسوي. کله چې دغه 1500 ګلانو کې ته ځان رسوي، یعنی ډیر ګلانو کې به دی چې کوي ګردشندنه عملیه سرته رسوي. چې کله دی دغه کم نبات ته چې نږدې کیږي د هغه ګرده د دې په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لیږدول کیږي. ښه، راځو ګردشندنې عوامل مو هم وپېژندل. د هغه وروسته غیر جنسي ډیرښت پېژنو. غیر جنسي ډیرښت چې دی، یعنی د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري دغه په واسطه صورت نه نیسي. موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې د هغه وخت اجرا کیږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري، د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي. نو راځو اول چې دی قلمه ده. قلمه چې د خپله د نبات د ډنډر او پاڼې یو برخه ده چې موږ وایو د خپل مورني یا د دغه اصلي نبات څخه یوه برخه پرې کیږي، یا په خاوره یا په اوبو کې شول کېږي. کله چې په خاوره کې ښه خسي نو ریښه رامنځته کیږي او د هغه څخه نوی نبات تولیدیږي، او کله چې په اوبو کې کښېښول سي د اوبو کې ځینې نباتات ښول کېږي، د هغوی چې کله هغه لومړۍ ریښه راسي بیا بېرته هغه په خاورو کېږدي. ورپسې پیوند دی، د نامه څخه یې معلوم دی. دا چې دی د یو نبات را اخلي په بل نبات باندې چې کوي پیوند کوي تر څو د دوی ښه حاصل ولري. مثال د مڼو یا سیبو پیوند دی چې د ښه نسل د رامنځته کولو لپاره هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي هغه را اخلي بل سره پیوند کوي تر څو ښه حصول ولرو، حاصل ولرو. ورپسې تیغه وهل. تیغه وهل چې دی دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځته راځي، چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو یو ښه نسل ولرو د تیغې په واسطه په مځکه کرل کیږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کیږي. د ګلرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ وویل د دې څخه به تاسو ډېر اخص کړئ چې ګلرونکي نباتات زموږ او ستاسو په ژوند کې او همدارنګه په چاپیریال کې څومره ارزښت لري. ګلرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کیږي، بلکې په ډیرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کیږي، لکه څرنګه چې ویلي وه د کورونو په جوړولو کې، په زینتي شیانو کې او همداسې نور. ځینې ګلرونکي نباتات چې دي هغه هم خام خوړل کیږي او هم پاخه خوړل کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ د رومي بانجان دا ورکوو چې هغه ګلرونکي نبات دی چې هم خوړل کیدلی سي او هم پخیږي. دغه رقم ډېر نور مثالونه لرو، یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو دا هم د څه شي د ګلرونکو نباتاتو له برکته دي. که چیرې ګلرونکي نباتات نه وای نو دغه به هم نه وای، ډېر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای، ځکه ګلرونکي نباتات چې ونه اوسي غوښه به هم وجود ونه لري، ځکه ډېر ټول حیوانات چې دي ځینې حیوانات چې دي هغه ټول د ګلرونکو نباتاتو د پانو د ګلانو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي، خپل ځان ته خواړه برابروي. او همدارنګه موږ انسانان د ګلرونکو نباتاتو هم د کم دوی چې پانی او شند د دې میوې څخه موږ استفاده کوو، همدارنګه د دوو ګلرونکو نباتاتو په واسطه چې کم اکسیجن تولیدیږي د هغه څخه هم موږ څه شي کوو استفاده کوو. چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري. ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو. ګورې په افغانستان کې چې دی یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 50-80% د افغانستان ټوله په باغواني یا هم کرکیلې باندې بوخت دی، چې دغه کروندګر چې دی د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي، نباتات لارې غذا آماده کوي، چې دغه نباتات یا کم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري و نور هیوادو ته هم صادریږي. لومړی راځو غلی وایو. غلی چې دی د هغو نباتاتو څخه دی چې په کښې کې نشایسته پروټین وجود لري او ښه مثالونه یې لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري. او دغه رقم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شهم هم لري، لکه لوبیا، باغلي، مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات وایي. صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډېرو نورو شیانو کې استفاده کېږي، لکه ځینې نباتات دي چې د قند څخه استفاده کېږي، لکه لبلبو، ګنۍ او داسې نور ډېر. او همدارنګه ځینې نباتات دي چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کېږي، لکه مالوچه. مالوچه یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي. او دغه رقم ځینې نباتات دي چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو د هغه دپاره څه کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري، لکه لمرګولی، شړشم دی، پنبه دانه ده، د شون، د دې ټولو څخه څه کېږي شهم غوړي لاسته راځي. او دارنګه ځینې وچې میوې دي لکه مثال بادام دی، پسته ده، د دوی څخه هم شهم یا غوړي لاسته راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه وایو. میوه لکه څنګه چې موږ تاسې پوهیږو دا زموږ د صحت لپاره هم ډېر اړین دی، مهم دی. او همدارنګه په میوې کې ډېر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډېرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري چې د هغه څخه د سترس کورنۍ د انځر دي، انګور، انار، چې دا ټول چې دي خپل ځان ته ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابا وایي. سابا هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کېږي او هم ځینې یې پخیږي. سابا چې دي هغه ځینې کوم چې د پان څخه استفاده کېږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بی دي د ډنډې څخه استفاده کېږي لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بی دي د ریښې څخه استفاده کېږي لکه ګازرې یا هم زردکی. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړي، سوالونه مو نوټ کړي او بلې ورځ ته درس ښه زده کړي. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست اتم ټولګي و اتم لوست. لکه څرنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندیو کې ځینې فایلمونه وویله، ځینې حیوانات مو وپېژندله چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبانو مختلف ډولونه و، اغزي پوټکي و، کړي لرونکي چینجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټوله مو په تیر لوست کې زده کړله. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وه چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نه نه زه د فقاریه حیواناتو نوري ټولګي نوري برخي هم چې کوم زده کوم. زموږ درس به د شپږ پنځه سمې صفحې څخه تر د شپږ سمې صفحې پرې دوام وکړي. زه لومړی زه حیاتین وایم. زه حیاتین چې دی موږ وایو ولې د زه حیاتین په نامه سره یادیږي، ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دي هم د ژوند نیمه برخه چې د هغه په اوبو کې او نیمه برخه په وچه کې سرته رسوي، چې د هغو د جملې څخه چونګشه موږ په نظر کې نیسو. چونګشه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسوي او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري، کله چې وچ تر اووزی برانشونه په سږو باندې بدلیږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موږ وایي زهایتین څه ډول جوړښت لري. دوی جوړښت دی هغه نازک، رون او نمجن دي او بې پتریکي دي یا بې پوستکي دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکي له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دی ځلیدونکی او زهري پوستکی لري، چې د دې عمله دښمنان نسي کولی چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زهایتینو ډولونه. وایي زهایتین چې دي هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زهایتین دي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې دغه زهایتین چې دي پښې او لاسونه نه لري، یعنی جوړښت چې دی چینجانو ته ورته دي او ځینې ډیری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین دور کولی سو. بل چې دی لکۍ لرونکي زهایتین دي. دوی چې دی اوږد بدن لري او لنډې پښې لري، او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمندر دور کولی سو. بل چې دی موږ بې لکۍ زهایتین وایي. بله کی زه حیاتین چې دی د هغو تقریبا 2000 ډوله 2000 نوی پیژندل سوی دی، چې د هغو د جملې څخه چونګشي، کوربقه او همدارنګه ډیر نورې نوی یا ډولونه پکې شامل دي. ورته سره زو تشیدون کی پیژن تشیدون کی فایلم وایو یا هم خزندگان. دی جوړښت دی وچ او ډبل پوستکی لري، چې دا د دې لامل کیږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوي هم کوي، او د دې چې دی خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو سشیدونکي چې دی د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي، او د دوی هګۍ چې دی د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. بل ازو د سشیدونکو ډولونه. د سشیدونکو ډیر ډولونه چې دی هغه نن ورځ لمنځه تللی دي، چې ځینې مشه مثال د ډایناسورز دور کولی سو. ډایناسورونه چې و هغه د سشیدونکو د لوی ډولونو څخه و چې نن ورځ یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه موږ او تاسو چې موږ ډیر ولیدل هم دي، لکه تمسا یا هم سمسارا، کیشپ دی، ماران دی، دا ټول چې دی په چی کې راځي د سشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. الوتونکي چې دی هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دی چې دی د بڼکو په واسطه پوښل سوي دي، چې دغه بڼکې د دې لامل کیږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي او دوی بدن چې دی هغه څه ساتلی دي، تود یې ساتلی دي. بل یو چې دی سختي بڼکې چې دی هغه به د دوی وسخه د الوتونو د دوی وزرونه چې دی دغه برخه څخه جوړ شوی او لکه دغه برخه څخه جوړ شوی ده، سختو بڼکو څخه چې دی وسخه د الوتلو لپاره وس استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکي چې دی په دوی کې ځینې چې دی هغې د سشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي، او د هغې اچینې د هغې په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي او هغې د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دی د لیلا مل سوي چې دوی پوښلي دي او د دوی بدن یې ګرم ساتلی دي، نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیوانات په ډله کې شمېرلی سو، چې د دوی د بدن تودوخې درجه چې ده تقریبا 40 سانتیګراد. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه ته. روتونکي چې دی هغه مختلف ډولونه لري، د هغو بڼکو او مشوکې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل شوي ویشو، چې د دوی د مشوکې څخه معلومیږي. مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري، او همدارنګه پښې بیا موږ ته دغه راښيي چې دوی په کومو برخو کې، په کومو د چاپیریال په کومو ساحو کې دوی څه کوي، ژوند کوي. دا الوتونکي مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلي، کوتره، اوښ، مرغه، پینګوین او همداسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو لرونکي حیوانات. دوی چې دي موږ وایو د دوی کم دغه کم چیچان چې دي یا نوي زیږېدلي ماشومان چې دي، هغه د دوی د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي، او دغه کم نباتات چې دي په خپل ځان کې د سږو سږي لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي. لکه څرنګه چې موږ وویل تی لرونکي نباتات چې دي دغه دي د کم تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دي هغه تغذیه ورڅخه کوي، نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دي اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ، یعنې د دوی شیدې چې دي د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دي هغه د مغزه چې دي نسبت و نورو حیواناتو ته تیز دي، نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شي کوي ښکاره کوي، او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دی ډېر دي. ورپسې راځو د دوی ډولو ته. دوی چې دي خپله په درې ډوله دي: هګۍ اچوونکي، کڅوړې لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هګۍ اچوونکي چې دي دغه کم د موجودات چې دي دغه کم حیوانات چې دي، دوی نوي زیږېدلي بچیان چې دي هغه د هګۍ په واسطه چې کېږي هګۍ کې اول یي، او وروسته چې کله هلته وده وکړي خپل نهایي حد ته ورسېږي، د هګۍ څخه چې کېږي راوځي، او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه موږ د شیشګي دا ورکولی سو، د پلاتیپوس دا ورکولی سو، او داسې ډېر نور ډولونه هم خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو دا تیلرونکي ژوندي موجود حیوانات چې دي، دوی مختلف غاښونه لري چې دغه مختلف غاښونو په واسطه دوی مختلف هر یوې مختلف خواړه چې کوي اخلي. ورپسې راځو کڅوړې لرونکي. بل ډول چې دي کڅوړې لرونکي دي، چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دي مخکې له دې چې خپل نهایي حد ته ورسېږي دوی تولیدېږي، وروسته دغه کم حیوانات چې دي خپل په ځان کې کڅوړې لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم څه کوي، وده کوي تر څو هلته چې خپل هغه نهایي حد ته ورسېږي، چې په هغه کې بیا وروسته چې کله دغه کڅوړې کې چې دی کله ژوند کوي د مور د تعین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي، وده کوي، نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو دا ورکولی سو، چې هغه چې دی په کڅوړې کې خپل کم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي. دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزېږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسېږي نور آماده اوسي چې نور څه شي بهر راسي یا وزېږي، بیا نو چې کېږي دوی هغه کم پلاسنټا نهایي حد ته ورسېده بیا نو داخل تولیدېږي، او دوی بیا د مور د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي ده، وزه، پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولی سو چې په دې کې څشکو شمار کړو. نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي، لکه مثال موږ زمری ویلی سو او همداسې ډېر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته، چې د افغانستان تیلرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی، نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري، چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پیژندل شوي دي، او تیلرونکي چې دي هغه تقریبا 160 ډوله یې شاوخوا چې شوي دي پیژندل شوي دي. بل موږ وایو چې دا کوم د دغو حیواناتو د ساتلو دپاره تر څو دوی څه شي پاتې سي د هغه دپاره باید د ځینې شیان موږ په نظر کې ونیسو. مثال د ځنګلونو د منځه وړل چې دي د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کېږي، چې اوس هم په نړۍ کې ډېر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو له امله چې سوي دي ډېر نسلونه له منځه تللي دي، او ځینې چې دي هغه د منځه تلو پر حالت دي، چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو دور کولی سو، او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کوم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي، پر کمیدو روان دي، چې د دوی د پاره باید مختلف هغه کوم ساحه چې ده برابر سي تر څو، او مختلف خواړه ورته برابر سي تر څو چې د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې